مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین دوی په کابل کې ونی مابدل ته په پرا کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د نومبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. روان خبرونه ځوانانو ژغ ته ځانګړې سوې ده. دا ځل به په ځوانانو ژغ خبرونه کې د افغانستان ولسي جرګې ته د هغو کاندیدانو سره خبرې کوو چې ځوانان دي، لوستې دي او په لومړي ځل دغو انتخاباتو ته درېدلي دي. دا چې دوی څه پلانونه لري او ولې انتخابات ته ودرېدل د دوی نظر به اخلو. خو د نن څه وړاندې وار ورکوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په پاکستان کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهرې دوام لري. وزیر اعظم عمران خان دا مهال د چین په سفر دی. جرمني او فرانس وايي ګمان کوي په یوکرين کې د یورپي د سار ډرون الوتکه روس په لوا بلتون پالو غورځولې. مشال خبرونو تفصیل. د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال خبر ورکوي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدي. له دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون به د هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شول کله چې سپریم کورټ د اکتوبر په 1 نیټه د مذهب په سپکاوي تورنه عیسوي مرمنه آسیا بیبي بېګناه وګرځول او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د دې احتجاجونو په نتیجه کې د اسلام آباد لاهور موټر وے په ګډون یو شمیر مرکزي لارې تړلې پرتې دي. په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر وخت د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وویل چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي.
څوک دی په دې خوشګمانۍ کې نه اوسي چې ریاست کمزور دی. تاسو د ریاست مقابله نه شئ کولی. تاسو ته به پته هم ونه لګي چې څه درسره وشو. هر هغه څوک چې ریاست په داسې باغیانه طریقه چیلنج کوي نو بیا به حساب هم ورکوي.
په د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور ویلي د آسیا بی بی مقدمه یو قانوني معامله ده خو له بده مرغه پوځ هرې معاملې تراکش کولی کیږي. نن د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه دا یو قانوني معامله ده او باید په دې معامله کې قانون ته لار ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د عیسوي خدي آسیې بی بی پاړه د سپریم کورټ تر فیصلې ورسټو د مذهبي ډلو مظاهري غندلې دي. کمیشن پرون ماخام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګهګۍ پریکړه هرکلی کړی دی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د تحریک لبیک ګوند په ګډون ټولو خواو ته دې سپینه کړي چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر رد به یې له قانون سره سم اقدام کوي. بیان وایي د مرګ په سزا د محکومې آسیې بی بی د ګناه ہے پاڑا د سپریم کورٹ فیصلہ پا پاکستان کی د مذہب سپکاوی د سزا قانونی عملی کول ستونزمند حالت ښکار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور بیان کې راغلی چې له نوموړي سره یو لوړپوړی پلاوی چین ته ورغلی دی چې نه به یوازې یو شمیر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار هم خبرې کوي. د پلانونو پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د پاکستان پر ضرورتونو خبرې کوي.
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو هوارۍ لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړی. هلته ټاکل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق چارواکي هم د نومبر پر 1 پاکستان ته ورسي چې له حکومت سره د پور په شرطونو خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي. جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع د تیلو کاروباریان داوه کوي چې د سیمې چارواکي ترې غیر قانوني ټکسونه او د راهدارۍ په مد کې په زرګونو روپۍ اخلي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې د تیلو یو سوداګر اکبر خان وویل
مو پیٹرول پام تا میر پٹاک شل یارداری جوڑے وی پیٹرول لے ولا پاک بندی دی میر نا 3000 دا پیوال یارداری غوڑی ما کین تا ہچی سوڑو غتا ہچی دا چا تا چی ہ پورتا یارداری جوڑے وی دغنا پسی وخلی
د خیبر پختونخوا سره د زمکیدونه پس حکومت ویلی وو چې زم شوی قبایلی ضلع تر 15 کالو پورې به د هر ډول ټیکس مالیه او راهدارۍ نه مستثنا وي. بلخوا د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر مشال لیدو سره په خبرو کې دغو سوداګرو نه غوښتنه کړې چې چارواکو ته دې هغه کسان په ګوته کړي څوک ترې دا پیسې اخلي سو پر ضد یې کاروایی وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې ویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېدل غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی په ډاګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو خبره کړې. د افغانستان د حکومت اپوزیشن او سیاسي اتحادونه هم د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو په اړه له یو بل سره مشورې کوي، خو تر اوسه یې خپل امیدواران نه دي اعلان کړي. ټاکل شوی چې راتلونکي کال په اپریل کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. جرمنی او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکرین کې د اروپا د سار د میشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولی وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ میشن برخه وه او داسې ښکاري چې روس پلوه بلتون پالو راغورځولی وي. په بیان کې غوښتنه شوې ده چې باید د دې د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سوونو کې په ډیرو موقعو لیدل شوي وو چې د روسي څخه په یو قانون قانونی پولا د گاډو قافلې یوکرین ته داخليږي. د مشال د خبرونو پای
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک گروس والی پریتی
ما تا د سټډنټ د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلی علاقو کی فلری سلو بی کیږي
بیڈمنٹن دے
فټبال ټیم مشتا ولی بالم شتا
دنیا سره یو شانتی چلی دی شي
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د زوانانو غک خبرونه ل اسرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري احمد شاه زمیم او د ځوانانو ژغ په نننۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ولاړو هغو ځوان کاندیدانو په اړه ده چې په لومړي ځل دغو انتخاباتو ته ولاړ ول. دا انتخابات د اکتوبر پر 6 نیټه د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترسره سول او بیا یوه اونۍ وروسته د کندهار کې بیا د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره سول. په دې انتخاباتو کې ټول ټال څه باندې 2500 کاندیدانو برخه واخیسته چې 411 ښځې وي. د انتخاباتو لپاره 8.8 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي وه چې 15.6 میلیونه یې نارینه وه او 3 میلیونه یې ښځې وي. دا چې د دې انتخاباتو یو ځانګړتیا دا هم و چې په لومړي ځل یو شمیر ځوانو لوستو کاندیدانو رامخته سول او دوی غوښته چې د وطن لپاره یا د هیواد راتلونکي لپاره څه وکړي. په همدې تړاو مو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځینو هغو ځوانو کاندیدانو ته بلنه ورکړې ده چې دوی راسي او خپل پلان او خپل نظر زموږ سره شریکي. په لومړي ځل کې ځو کابل ته. له کابل څخه دا وخت خپلواک نوماند نجیب الله آزاد را سره مل دی. آزاد صاحب ستړي مسي مشال رادیو ته بخیر اخلاست.
مننه کور ودان تاسو ستړي مسي.
مننه آزاد صاحب. تر ټولو وړاندې خدا راته وایس چې تاسو په بیلابیلو غیر دولتي ادارو کې هم کار کړی دی، په دولت کې هم کار کړی دی. د ولسی جرګې انتخاباتو ته هغه کم انګیزه و چې تاسو یې دې ته اړ کړاس چې د انتخاباتو ته ودرېږي او د ولس د استازي په توګه پارلمان ته داخل شي؟
بلا بلا برخی وی په سر کې ته ټول مهمه هغه د هغه ملت ټول هغه ملتونه چې اوس مختلفي ملتونه دي پر مختلفي هوادونه دي یوازې د خپل کولای شي چې خپل برخلي کوټاکي نه مشتنو پیغمبران راځي او نه هم موږ باید نورو هوادونو یا نورو ملتونو څخه توقع ولرو. کله چې موږ خبره د ولسی جرګې کوو دا په دې معنی چې موږ د یو ملت د برخلیک خبره کوو. کله چې خبره موږ د مسوېبې فرامینو قوانینو نړیوالو کنوینسیونو او معاهدې کوو معنی موږ د افغانانو د برخلیک خبره کوو. نو په دې اساس هلته باید حداقل هغه څوک چې د دې قانوني و ماده ونیش کول چې ترجیح کی یا تعریف کی تفسیر کی حداقل د تعبیر په برخه کې دی باید هم پوهاوی ولري. دوم برخه دا چې زما مسلک هم دغه دی. زه دوه مسلې دوه بچلر یا لیسانس لرم چې یو برخه حقوق یا قوانین دي او په بیلابیلو ادارو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په بیلابیلو د دولتي ادارو په دولت کې یعنی ازما موقفونه هم یو ډول سیاسي او حقوقي و. زه په همدې باور یم چې یو څوک باید یو ځای پایل وکړي موږ که په کوم حالت کې اوس قرار لرو په دې کې تر ټولو مهم رول هم منفي رول وبولی شي هم مثبت همدا ولسي جرګه ده. کله چې د قوانینو مسله شي کله چې د فرامینو مسله شي او کله چې د دوو نورو قواو یا دوه هغه نور برانچز چې دي د دولت یعنې اجرایه قوه اگزیکیټیو همدارنګه قضایه قوه جوډیشل په یوه باندې د نظارت یا ابزرویشن مسله شي او د خلکو د استایشتو مسله شي په دې کې تر ټولو مهم رول حتی تر اجرایه قوه مهم رول د ولسي جرګې دی یعنې د مقننه قوه دی. همدا ولسي جرګه ده چې د اجرایه قوه په کړنو نه یوازې نظارت کوي بلکې اجرایه قوه اغه لول پوری چارواکی یعنی وزیران سول او د وزیرانو په سویا باندې د معدل یعنی اغه بسونه چې دي خارج دوه سیاستونه دي همدارنګه کنور کمیسونونه دي دا دی تاکي د تایید رائے ورکوي. همدغه اداره ده همدغه مقدس تالار دی چې دلته د یو ملت برخلیک ټاکل کیږي او دا برخلیک ټاکلو لپاره زه باید خپل اولاد د برخلیک ټاکل لپاره د افغانستان د هر بچی د برخلیک ټاکل لپاره زه باید خپل ګام واخلم د نور څه توقع نه کیږي. نیپولین ویل دي چې اټ کړه د فاسد نظام په وړاندې نیوه کې مکوې نخت مکوې ګلې مکوې که واړې چې تغییر راولي نو د همدغه نظام برخه سي د وخت تیرې دوه پرمختګ وکي او ځان هغه ځای ته ورسوي چې د تغییر راوستلو صلاحیت ولري. کله چې هغه صلاحیت ولري بیا خپل تغییر راولي نو همدغه انګیزه ده چې په ځان دا باور ده چې زه باید دغه ځای ته لاړ شم چې د کلونو مود د ولشیلګې د کرنلارې د ولشیلګې د استادو په کړنو باندې نیوکه کولې همې ځای ونی وي غوړ تغییر راول باید هغه ځای ته خپل لاړ شو دی وڅ هغه مسؤلیت سیاسي مسؤلیت واخلو چې پرمټه دی د غصب کړی دی قتل کړی دی غلاوی کړی دی نور جنایتونو خیانتونه کړی دی خبره دغه سیاسي مسؤلیت واخلل شي او تیوریکل سیاست باید فایل شي چې ارمانونه دی او غیر ارمانونه باید مشخصه وکول شي چې ځای فایل کو بیا نور ځوانان راځي بل دوره راځي بل بلاتي او همدا لړۍ همدا د سفر پر مخ بیا
شي. آزاد صاحب ځینی د افغانستان ولسم ځینی شکایتونه درلوده د ولسی جرګې د ځینو غړو څخه چې دوی په اداري فساد کې لاس لري یا ځینی نور دغه لا قانون کړین ته سره کړی دي خو هغه بیا د دې تورن څخه انکار کوي. خو دلته زما پښتنه وزدا د چتا سو کله ولست وارغلاست خپل کمپاین مو تر سره کاوه نو لڅ ډول غبرګون سره مخامخ سوځه کې چې دولس د پاره هم دا نه ویو چې ځوانان راوتلي دي ځوانان غواړي چې ځان کاندید کړي ولسی جرګې ته لار هوار کړي نو د ځوان په هیڅ د حقوق غبرګون سو
بیل شک از ما په شمول د نیف سره افغانانو باور ته ځان چې د لویان اعتماد لا سره کول سو ځکه چې همدغه ملت او همدغه افغانانو چې تیر وکیلانو ته رائے ورکړي وي او هغه د کمپاین خبرې چې د هغه وخوري د لوی بیا چې کله دغه اشخاص وکیلان سول بیا د دې په کړنو کې د دې په ژمنو کې اته دې پیدا کېدل نو خلکو باور نشوي کولای. دا یو سخت کار وو په دې کې شک نشته اما د دې د باور ترلاسه کول لپاره یو خو زما خپل شخصا زما د کمپاین ترس تر ټولو نور بیلو په افغانستان کې په لومړي ځل باندې داسې کمپاین وسو چې هغه ډور ټو ډور کمپاین وسو موږ کور په کور کور لا لوی غونډې مو نه کړلې ځکه موږ لوی غونډې نه کړلې چې امنیتي تهدیدات هم وو او بل یوازې زموږ هدف دا نه و چې ځان ترې کمپاین وکړو خلګو ته په ځانګړي ډول مېرمنو ته پښتنو مېرمنو ته عامه کوهاوی ورکول مو ځکه چې وس دغه پنځنی میاشتې بعد یا پنځنی میاشتې یو ونه ورسته د جمهوریت ریاست انتخابات دي خلګو ته مو د کوهاوی ورکې زموږ په ټیم کې یو سلوه شزینه کار دعوت طلب یې رضاکارانه د سره وچې د کور په کور ولاړل هر کور ته هر مېرمنې ته د دې رايو هغه اهمیت وروښوي چې موږ داسې یعنی په سلګونو نه په زګونو داسې مېرمنو سره مخسوي چې هغه اصلا تذکرې لانه درلودې هغه سپتنام په لاس کې یو ته د ووټ د رايو هغه ویلیو نو ور معلومه موږ دا د دې د دې تم دا په هواي ورکي او د دا ومن چې شته هم د خپل اولادو برخلیک کې واځي په خپل رايو ټاکلې شي موږ په کور پور لاړو او د باور هغه باور چې ځان شي د لودي غو لپاره موږ تھیوریکل سیاست ځکه ولې شي ګټه چې تاسو زده دا خو هغه د دریو د پښتو اصطلاحات چې د خلکو استاد یا نمائنده مردم اما دا یو سیاسي فعالیت دی دا یو ته دغه د باور ترلاسه کولو لپاره مش زه یو لمړنۍ د افغانستان په تاریخ کې لمړنۍ کاندید ومه البته د ولسمشي جرګې لپاره د ولسمشي ټاکنو لپاره خو ښاغلی جمهور رئیس 2014 په 2009 کې هم د لیکل شوی منشور درلود ما خپل 15 کلنۍ پلان درلود ما چې په 15 کلو کې څه کولای سم
همدغه پرستین
تکرار
سید تاسو په لیکلې باندې خپل کمپاین پر مهال هم دار څه ویشل او خو اوس کدا تاسو کچیر تاسو منتخب سواس نو څه پلان لري یا څه کول غواړي یا څه بدلون راوستل غواړي ځکه چې ځینې کاندیدان دومره داوی کړي یا دومره اداوی کوي چې هغه ته د ولسمشر اختیار یعنی د هغه په واکې خو د ولسی جرګې استازي محدود واک لري محدود اختیار لري نو هغه چې تاسو صلاحیت دی په هغه کې تاسو څه کول غواړي کچیر منتخب سواس
اغه درې برخو کې یعنی یو قانون جوړونه ده او نظارت هم د تر څنګ د خلکو استازي توپ دا په یوازې ستن هم نه کې چې 230 کرسۍ دی تا او هر شخص د بیل فکر د بیل پلان سره تناسي طریقه وړاندې چې زال تولار سم خدای کو جزبه لري سم طریقه وړاندې د یو څلور یو شته هغه نوماندانو چې هغه نسبتا احتمالا مشترک عمل میږي چې راتونه مو د پولیس کې د نفوذ ولیدې د لوړې ذکرې د تعهد د تخصص د استعداد په کتو سره د یو څلور یو شته ځوانو لوستو هغه هدي اقل بچلر دی یا لیسانس دی او هدي اکثر پیږي کې پی جی همستا دغه ما یو ټیم جوړ کړی دی
شه
بریالی شو دا به یو ډیر لوی توپیر بیا چې آلته څه کوو مثلا د قوانینو برخه کې چې په لاندې ټکي درته وایم لومړی هڅه به زموږ دغه وي چې دغه شی طرحه یا درافت هغه وړاندې جوړ کړی پیشنهاد کو چې اوس بیا په درای په اکثرات باندې هغه مصیبه بدل کړو هغه به د ولشیر کې د پاره دراښون کې دورې د پاره د نوماندانو د پاره یو قانوني شرط وي چې حداقل هر څوک چې د ولشیر کې د پاره ځان نوماندی هغه باید حداقل لیسانس وي د اقل بچلر ډیګري باید ولري که دې تر څنګه د شزو په وړاندې تاوتریخوالي د منه قانون ستروس نه دی تصویب شوی دی به تا کتنه او کړه کتنه او دغه نو اوس باید د تصویب مرحله وشي د ملي ترمینالوژي مسله ده موږ په افغانستان کې دوه ملي ژبې لرو چې اکثره وخت د ولست ترمنځ د تعصب زیږول د تعصب زیږندې بایسوي هم د بعض اصلاحات د چې رسنې یو ډول کاری په پانتونو کې لا زده نقیص ترمینالوژي کاریږي د خلکو ترمنځ د محصولین ترمنځ په تاوتریخوالي او د ملي ترمینالوژي د دې څنګه درسنوي د پاتې ټول مهم درسنوي د پاره موږ ځانګړی قانون لرو د بیان د ازادۍ په نامه باندې دلته زموږ د ملي او امنیتي ځواکونو د مراد خنیولې پر کلتور باندې هم يرغل کیږي کله چې تاسو درسنوي د پاره ځانګړی قانون ونه لري او د بیان د ازادۍ په نامه باندې ورسنوي زی یو ځانګړی پروژه لري هغه د تاسو د امنیتي او دفاعي ځواکونو اول خطه ورزي او بیچاره بیسواد اسکر هغه په دې مسایلو نه پیژي سیاست خلیل اصلا هغه اجازه هم لري لکه هغه مرکه کوي او ټول معلومات ورکوي دشمن ته درسنوي د لاري دښمن لغه ټول کوارډینات اخی او بل ورس تاوان رسیږي دا د قوانینو برخه بیا خو استثنایی موضوعات دي چې په هغه وخت کې نور کوم هغه قوانین دي چې تعدیل ته اړتیا لري یا نور کوم هغه قوانین دي چې موږ باید ولرو او نه لرو یا نوې قوانین پیشنهاد شي د دې تر څنګ د نظارت موضوع کله چې موږ د نظارت خبره کوو یعنی د اجرایي قوا د کړنو د امنیتی ستونز خنی ولې موږ اته تلس کمیسونونه لرو یا کمیسونونه او بخښي اته تلس کمیسونونه لرو یا کمیټه ول شي ګټ چې یو ولې غوښ خو مثلا امنیتی داخلي امنیت کمیسون دی د وښنه چې چورونه کورونه شاره وزیر یا د ملي امنیت رئیس همدارا ګره دفاع وزیر روغ وشتل سي استجواب سي بیا استیزاس سي یا امپیچ سي او سي واخستل سي یا به ته د تایید نه ورکی دغه کمن څومبه مش حتی کوچ دنه فعال وساتو چې دا د پاتم کانادا د کم دی بوسنی وضعیت کې غوډه نس کول چې د افغانستان د ګور ګور څخه امنیتی بسایل راغوند کی اما دغه 230 وکیلان کولای شي چې د خپل ساحه څخه د اسناد او شواهد او په اساس باندې ټول امنیتی ستونزې راجمع کی او دلته کلیکټ سي دغه میچور جوړ شي او بیا به امنیتی ارګانونو ته اته د افغانستان د امنیت شورا ته وسپارل شي او د وخت سره تعقیب شي هم دغه د صحت په برخه کې هم دغه تعلیم په برخه کې په مورنۍ ژبه باندې د ذکر مسله ده زموږ په پداسو ولایت کې موږ کوم د یو سوالي د 15000 ماشومان شونځي ته دي 15000 پښتانه ماشومان اما د دې په دلیل چې بس دکړه ده او دا په سایکالوژیکل لحاظ هم پر دې باندې فشار دی ځکه چې د کور ژبه یو او د درس په دلیل چې بل هغه ماشوم باندې ځواني فشار راځي نو مورنۍ ژبه په پاتله باندې او د نصاب تر ټولو مهم نصاب موږ یو زور نصاب لرو درې ساعته درسي وخت لرو په مکاتب کې چې شونځي کې او هغه درې ساعته کې ملس کتابه یو 15000 ماشوم ته ورکول سوي نه مالې په خبرې چې څه ورته وایو نه دا ماشوم موږ باید ما ماډرن کریکولم یعنی عصري نصاب ولرو او کم نصاب عصري نصاب ته څومره کولای شو چې د د د نړۍ سره حد اقل ونږدې شو. نو دا هغه شاندې چې په ډیټیل کې خود ما هغه د پلانو په ډیر وجود دي. اما د مثال په ډول مې څو دانې تاسو وړاندې کړې.
صحیح ډیر زاته مننه آزاد صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو شو وخت ولري په مخه مشه بیا به ان شاء الله حال سره کوو. مشال رادیو څخه اوریده. مشال رادیو د ځوانانو غږ نننۍ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې دغه تیری ټاکنې چې د اکتوبر پر 6 او په کندهار ولایت کې بیا د اکتوبر پر 20 وسوي دا لومړی ځل و چې په ګڼ شمېر کې ځوان لوستي کاندیدان د انتخاباتو ته د ټاکنو ته ولاړ ول. د افغانستان په ولسی جرګې کې د معلومات لپاره به تاسو ته وایم چې دم ګړې اوس 250 چوکۍ دي. په دغو چوکیو کې 18 ښځې ته ځانګړې سوي دي. ښځې به پر دغو چوکیو راځي. 10 چوکۍ د کوچانو لپاره دي او یوه چوکۍ د لژکیو لپاره د اقلیت تونه یا مذهبي لژکی چې هغه د هندوانو یا سکانو څخه به یو کس راځي او پر دغه چوکۍ بکسینی. نو ټول ټال 250 چوکۍ سوې. د بلې خواته کراسو د دغو ټولو چوکیو لپاره بیا 250 کاندیدان ولاړ ول. څه باندې په دغه کې 400 اولس شزوی. کچیری تاسو د دغه ځوانو کاندیدانو څخه کومه پښتنه کول غواړئ نو تاسو کولای سي چې د فیسبوک لاله هم زموږ سره اړیکه ونیسي. په فیسبوک کې موږ ویډیو خپره کړې ده، اعلان مو خپور کړی دی او تاسو لاندې خپل پښتنه لیکلای سي. دا غوړ سره موږ تاسو پښتنه تاسو ته ځوابو. په افغانستان کې څه باندې 1.5 تر 15 میلیونه پورې نفوس اټکل سوی دی، آبادی اټکل سوی ده، ځکه چې د 14 رئیس هلته سرشمیرنه نه ده سوی. خو اټکل دا دی چې د افغانستان نفوس له 1.5 تر 15 میلیونه پورې دی. د دغه 1.5 تر 15 میلیونه کې څه باندې 8.8 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړل چې دوی د رای ورکولو حق لري. په دغه کې څه باندې 15.6 میلیونه یې نارینه ول او څه باندې 3 میلیونه یې ښځې وې. نو دوی خپل رای وکارول. خو دا یادونه مو وکړم چې په افغانستان کې ټول 34 ولایتونه دي. په 2 ولایتونو کې د اکتوبر پر 6 انتخابات وسول، دا غوړسته بیا د اکتوبر پر 20 په کندهار ولایت کې وسول او غزنی ولایت داسې دی چې په هغه کې تر دې دمه ټاکنې نه دي سوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوینا سره سم هغه کسان چې هغه په 2010 کال کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندید سیول بریالي سیول هغه به لنډ وخت لپاره په ولسی جرګې کې پاتې تر څو د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو بل تصمیم نیسي یا دغه ورسته بیا نور انتخابات کوي او نور خلک یا نور استاذ راځي، ځکه چې هلته د نامنی او د ځینو نورو نانډولي په اړه باندې د انتخابات نه دي ترسره شوي. نو په دې انتخاباتو کې ګڼ شمېر کاندیدانو برخه واخیسته. دروس پر دې انتخاباتو نتیجې لا نه دی راوتلې. دا کېدای شي شاوخوا 2 اونۍ نور وخت واخلي تر څو ټولې رای وشمېرل سي او هغه لیري سیمې چې هلته د رای بکسونه ورول سوي دي هغه راوړل سي مرکز ته، بیا وشمېرل سي، بیا لیستونه جوړ کړل سي او بیا دغه ټاکنې نتیجې اعلان سي. پر دې سربېره د افغانستان خپلواک کمیسیون تر څنګ د شکایتونو هم یو کمیسیون دی او په هغه کې بیا یو شمېر کسانو، کاندیدانو او نور کسانو هم شکایتونه درج کړي وو چې په هغه کې یوه موضوع د بایومیټریک نظام وو. باید تاسو ته دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې په لومړي ځل د دغه 2013 کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بایومیټریک ماشینان متعارف شول او هر کس د بایومیټریک للارې د ګوتې د نښې لګولو باندې رای ورکوله او ورسره یې ګوته هم رنګوله تر څو په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. او اوس زو د انجینر نثار احمد د سالی پر لور د هم ځوان کاندید و ل کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته نوماندی. په کندهار ولایت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل یو اونۍ ورسته یعنی د اکتوبر پر 8 نیټه ټاکنې وسوي. سالی صاحب مشال اړیو ته په خیر اخلاص.
سلامونه تاسو سر سوری دم کتا هیل لرم چه روغ جوری است و دامن فضا که بجوان لرید
مننه سالی صاحب زوان کاندیدان لوستی کاندیدان دازل انتخاباتو تا ودری دل تاسو داره تا ویس چی کل تاسو ولست تللاس دولست سر مغوندی کولی لحقوی سر مخبری کولی نو دولست سر دول غبرگون سر با تاسو مخامخی دل زک دا دولست دا پار هم دیر عجب وی پخواه خوب دیر آغا عمر خوڑلی کسان بورتلل یا با دیر آغا پاخخ کسان ورتلل یا پیجندل سوی پا بلا مانا چه آغا زواکمن و یا شتمن و یا پا دولت کی بیمخ کی کار کردی و نو تاسو یو دول ورتنا بلا دا واس پاغا مانا نو چه غبرگون سر تاسو مخامخی دل چکل بولست وارلست
زما لپاره خپل دا تیر انتخابات د ژوند په ټول تاریخ کې مې یو بیل سفر کې او بیل فصل او بیل تجربه ده. زه خوشاله او خوشبینه په دې باندې یم چې دغه د مشرتوب معیارونه ورځ تر بلې په افغانستان کې تغییر کوي. مخکې به مشرتوب یا شلنګوټه وه یا به غټه ژره یا سپینه ژره وه یا به سین وو، ولې دا د مشرتوب اصل ورځ تر بلې تغییریږي، تقوا ته راځي، تعلیم ته راځي او د فکر لوړي سطح تقرب کوي. زه په لومړي کې باید ووایم چې زه خپله نه یم کاندید سوی، زه د لوی سره دی ولس کاندید کړم. د ولس فشار و، د دې غوښتنه و پرله پسې، ما هم ځینې هغه تشویشونه چې د تیرو ټاکنو څخه یا د افغانستان په تاریخ چې ما مطالعه کړي و، ما به د دې خلکو سره خپل تشویشونه شریکوله چې یو خلکو تاسو چې ما غوندې ځوان کاندید رامخته کوئ چې یو خبره خدا ده چې ځوان یم، بل مشکل دا دی چې زه یو سلسله اقتصادي مشکلات لرم. په دغسې حالت کې بیا خلک باور ځکه نه کوي چې په دې ټولنه کې فقر اوج ته رسېدلی دی، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي، د خلکو ذهنونه تر اوسه پرې نه دي جوړ. ولې کله چې زه عملا دغه سیاسي پروسې ته داخل شولم، یعنی زما له تصور او توقع خلاف دومره هرکلی وشو چې کندهار کې موږ یو سلو دیارلس نومندان درلودله. په یو سلو دیارلس نومندانو کې موږ ډېر داسې میلیونران څکي چې بلیونران کاندیدان هم د خپل ځان سره په رقابت کې درلودله. هغو به خلکو ته مشران ورسته ول، شې ډوډۍ به یې ورکولې، خلک به یې راغوښتل، مګر بیا هم خلک ډېر نور ته راتلله. مګر زموږ دفتر چې د کندهار ټولو ولسونو ته دا مسله ډېره معلومه ده چې صرف هغه د پښتنو د رواج مطابقت سره یو ترخې چای مو ورکولې. باور مو اوسه چې د شپې تر یوې بجې او تر دوو بجو پورې به زموږ دفتر ته خلک را روان وو، جوپې جوپې خلک راتلله، مجلسونه یې کوله، سوالونه یې کوله. زموږ چونکې یوه لیکنې طرحه مو درلوده د کتاب په شکل باندې، هغه مو ورسره شریکوله. د غروان جنگ په اړه باندې مبحث کوي، یعنی ډېر خوند په دې کې و چې د خلکو هغه فکری جوړښت مخفر وروج دي، مخفر جوړېدو دي. د خلکو په زړه کې د حب وطن یا د وطن د مینې مسله په جوش کې راغلې ده. خلک دغه د ولي ولي مسایل ډېر مطرح کوي چې فرض جنگ ولي روان دي، اقتصادي ستونزه ولي ده، ځوانان ګوره ولي بیکاره دي، او د حل لارې څه دي. چونکې موږ یوه جامع برنامه او تګلار درلودله په هغه کې دغه د ټولو مشکلاتو د حل لارې بیان شوي وې. افغانستان زراعتي ملک زموږ ډېر فوکس پر زراعت او صنعت باندې و، چې موږ خپل زراعت میکانیزه کړو، ځوانان په کار باندې وګمارل سي، دغه جدي کوچني کوچني فابریکې جوړې سي چې سل 200 500 کسان په کار باندې وګمارل سي تر څو ځوانان مصروف سي. جنگ بیا ورسره ختمي د سرکمو بیانوي، یعنی په صورت کې عموم د خلکو هرکلی و، د خلکو ذهن تغییر کړی و. او په انتخاباتو کې تاسو ولیدل په لومړي ځل ډېر خوشاله په دې مې چې په ټول افغانستان کې مشخصا د کندهار د چلاقه پر 15 باندې انتخابات و، هیڅ امنیتی پیش و نسوله ده هیچی و انسان پزه هم وینه نسوله ده. از ما ده پاره تر طول و ده خوشی و ده خوشحالی زایی
شه شه بله پشتنه بدا در سوکم سالی صاحب چی داغ انتخابات تا تاسی و داری لستاسو ده سولی خبره وکره، ده جنگونو خبره وکره چی ده سیمه پا جنگونو کشکیل ده نه وازی افغانستان بلکه سیمه هم ورسر نامنه ده. ده دی لپاره تاسو چه پلان لری یا چه نظر لری یا چه کول غواری یا ده دی ستونزی حل چه دی ستاسی فکر؟
زه دغه د کانسپیرسي یا د توکیه د سیاست ډېر طرفدار نه یم، ولې باور پر لرم. د افغانستان دغه روان جنگ چې پر هر ملک باندې خلق توانایی هغه د دې بیل نظر دی ولې په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان پر روان جنگ کې نړیوال استخباراتي کړي دخلي دي اما عمده مسله دا زما په ان باندې شي د روانه عدالت په افغانستان کې دغه د اجتماعي عدالت له تامین د ځوانانو بیکاری دا هغه عمده درې مسایل دي چې دغه روان جنگ بل ساتل دي بدبختانه فرضاً د قانون حاکمیت په افغانستان کې نشته قانون د یوې اشراف کړي لپاره یو رقم دی د کمزوري او د غریبي طبقې لپاره بل رقم دی یو سړی دی چې هغه قتل هم کوي غصب هم کوي زور ظلم هم کوي هیڅوک څنګه ورته ویلای اما بل سړی که فرضاً د سړک پر چپ لاس باندې حرکت وکړي هغه بیا بندي کیږي محبس اچول کیږي ظلم ورسره کیږي اما اساسي مسله دا چې د روان فساد په افغانستان کې چې قضا څارنوالي اجرایه قوه دغه ټولې برخې تر دغه سجمو پکښې کې غیر کیږي او دغه ټولو د فساد مرجو لاس سره یو کړی دی د کارونو نه موجودیت دی چې اشتغال نشته ځوانان بېکاره دي کله چې ځوانان بېکاره کیږي هغه مجبور دی چې یو کړنه بیا وکړي په مقابل کې ځینې همسایه ملکونه چې د دغه فرصت څخه یې ناوړه استفاده کړې ده فرضاً په یو لاس کې ځوان ته ډوډۍ نیولې ده په بل لاس کې یې ټوپک ورته نیولی دی هغه چې ډوډۍ ته لاس کړي دی ورته چې دغه ټوپک وایي ځل اخلي د خپل ورور په سینه کې به یې خالي کوي بیا دا ډوډۍ درته ومه حکومت نه دی توانېدلې چې ځوانانو ته وظایف پیدا کړي په داسې حال کې چې افغانستان یو بهترین زراعتي ملک دی موږ تقریبا 90% خاوره مو حاصلخیزه ده زه د زراعت یو شاګرد یم موږ د شاتو په شانو بل ورځ موږ ټول یو بعته د انسان لپاره ده تقریبا د څلو وړ نبات خو لا پرېږده دغه اوس چې موږ تاسې خبرې کوو یعنې د عقرب میاشت تقریبا ژمی ګور رادخل ده اوس هم ګوره موږ خپل لمر ته نشو ټینګېدلی دا خو هغه د زراعت لپاره هغه ضروري مواد دي موږ بیا هم خپل د انارو څخه استفاده نه کوو خپل د انګورو څخه استفاده نه کوو خپل د مڼو یا د سیبو څخه استفاده نه کوو په ټوله کندهار کې افغانستان خو پرېږدي په ټوله کندهار کې موږ یوه داسې کارخانه نه لرو چې په هغه کې 500 کسان په کار باندې ګمارل شوي زموږ د تاریخ تجربې دا دي چې مخکې چې په دې وطن کې پنځو کاله مخکې جنگ نه و یوې لپ دا و چې کارخانې وې خلک په کار باندې ګمارل شوي وو فرضاً خلکو وچې ډوډۍ خوړلې وچې ډوډۍ و شلومبې یې خوړلې اما خپلې یې خوړلې دایمي یې خوړلې نس ګوره وږی نه و احتیاج په دغه اندازه باندې نه و زما په اند باندې دغه عمده درې یا څلور فکتورونه چې ما یاد کړل چې دغه مشکلات راسه شي افغانستان جنګ ورسره ختمېږي ولې دې کې هېڅ شک نشته چې دغه روان جنګ په افغانستان کې مطلق رول وژنه ده که په یو طرف کې طالب وژل کېږي په بل طرف افکار وژل کیږي لکه حزب اسلامي چې څلوېښت کاله بعد افغانستان ته رالی سوله یې وکړله سیاسي محور ته راداخل شوله زما نظر دا دی چې طالب به هم راځي طالب به هم د یو سیاسي نهاد په یا سیاسي ګوند په حیث باندې راپورته کیږي او د افغانستان ته روان سیاست کې باید برخه واخلي او دا جنګ باید ختم شي دا هغه وخت کېږي چې یوه قوي اراده موجوده وي او د قوي ارادې تر څنګ داسې اداره په کار ده چې دغه ټولو مشخصات او مشکلات یې د زړه له کومې درسي
صحیح ډېره زیاته مننه انجینر نثار احمد سالی و چې د کندهار ولایت څخه د افغانستان ولسی جرګې ته نوماندو یو جهان مننه ښه وخت ولري سالی صاحب
سلامت
اوسئ کور ودان زموږ غل مشال رادیو څخه د مشال رادیو روان خبرونه ځوانانو ژغ د افغانستان د هغو ځوان کاندیدانو په اړه ده چې دا ځل د ولسی جرګې انتخابات ته ولاړ ول اوس بیا هم په کندهار کې پاتې کیږو زمریالی احدی یو ځوان کاندید دی په لومړي ځل د ولسی جرګې انتخابات ته درېدلې دی هغه خپل ګوند هم لري او سیاستوال هم دی په کابل کې فعالیتونه تر سره کوي احدی صاحب مشال رادیو ته په خیر اخلاص
مننه
شاه احدی صاحب موږ د ځوانو کاندیدانو په اړه خبرې کولې تاسو چونکې په کابل کې هم سیاسي هلې ځلې ترسره کړې دي بیا کندهار ته تللي یاست او د افغانستان د نورو سیاسي احزابو سیاسي ګوندونو سره مو اړیکې نیولې په تماس کې یاست نو تاسو کوم هغه کار و څه انګېزه وه چې تاسو د ولسي جرګې انتخاباتو ته ځان کاندید کړئ یعنې څه کول غواړي څه مو پلان دی
جناب زمي صاحب ډېر مننه دې کې شک نشته چې وطن کې منافالي وجود لري او د دې نافالو ته د پای کې شول په خاطر باید افغانان متحدانه کار وکړي او بل خصوص تعلیم یافته ټول زه دا ځوانان څخه هم چې سنته تحصیلي برخه کې هم گزاره کولای سم او همداسې په سیاسي مبارزو باندې یو بخت ځوان یم که څنګه چې تاسو مخکې وویل چې فعالیت لرو
سیاسی نو یوازې یوازې هدف مو د ولس خدمت دی. نو دا چې ولسی جرګه د ستر قانوني خونی او باصلاحیته رول لرونکي ادرس په اړه چې په اساسي قانون کې ذکر راغلی دی او د هغه جایګاه او شتون چې په اړه یې نړیوال ورته قایل دي د خپل ولس لپاره د خدمت جایګاه وګرځوم.
هادی صاحب، د افغانستان په ولسی جرګه کې دا ځل چې کله مذهبي لږکیو ته یا اقلیتونو ته یوه چوکۍ ورکړل سو ټول شمیر 2500 سو، نو تاسو یو فرد یاست، که چیرې تاسو ولسی جرګې ته منتخب سئ نو آیا د یو فرد په حیث تاسو دومره صلاحیت یا دومره واک به ولري چې هغه کمی پلانونه چې تاسو ځان سره راوړي دي هغه عملي کړي یا هغه پلي کړي، دا به څه ډول ترسره کوي؟
په دې کې شک نشته جناب اعظمي صاحب چې سړی د کار کولو اراده ولري او وطن ورته اولیت ولري، د وطن ملي ګټې ورته اولیت ولري، په اطمینان ویلی سم چې تجربه راځي. د انسانان دي چې د دنیا ته تغییر ورکړی دی، نو ډېر مثالونه په دنیا کې لرو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت لای مطالعه کې سړی پوهېدلی شي چې هر څوک کولی شي چې یو ډېر غټ تغییر په ټولنه کې راولي. نو بل دا ویلی سم چې نه شاید زه یوازې واوسېږم، بلکې دا ځل د ټولو ویرتو څخه څو ځوانانو ځانونه کانجیت کړي دي، وړ ځوانان ځانونه کانجیت کړي دي او پر وطن مینه خلکو ځانونه کانجیت کړي دي. الله تعالی دې وکړي چې هغه څه وسي په رایو کې چې دولت غوښتنې دي، او په اطمینان ویلی سم چې تغییر به راځي او تغییر راتلونکی دی انشاءالله.
شه، او بل پښتنه به دا درس وکړم چې کله تاسو ولست ولارست بیلابیل سیمو ته مسافرونه وکړل، نو هلته د بدلون څه غوښتنه و د ولست خاصخه یا د بیا رغونی یا د اصلاحاتو په داوسنی نظام کې د اصلاحاتو څه غوښتنه و چې ولست ورلودي؟
په دې کې شک نه ده چې ولست مستن د تغییر په غوښتنه دی، د تغییر د غوښتنې په امید په هیله دی. او هم ترګي واز یو واز د غنمندانو ته ځانونه کاندید کړی دي او تعلیم یافته ټولنې ته ځانونه کاندید کړی دي. څه امید لري تاسو وګورئ چې د قانون ماتونه لکه چې مخکې ځمانه مخ سلامت نور ته اشاره وکړه.
شاشه
مې یو عادي موضوع ګرځېدلې ده، نو د دې لپاره چې موږ د دوه کونی سو فکر کوم چې بهترین تالار او بهترین ځای زموږ د ملت خو د بیکاری او شتره چې دلې ده زموږ د نور آبادو په څنګ کې یو ورده بیکاری د زموږ ولس بیکاره دی. د دې لپاره چې د بیکاری مخونی په کار ده چې نوی وکیل صاحبان چې پارلمان ته نو د اول بیکاری لپاره هغه چې تر هیڅ پلانونه تصویب او تایید کې چې په واسط باندې د بیکاری مخونی ولسی، نو درېم بی عدالتي څو ګوري چې د قانون مدونی په څنګ کې بی عدالتي او ستر رسیدلې ده او ولس یوازې یوازې د دې سکړي ځد چې کله تولانه ما ډیر ول سوالی ته سفرونو کړ ډیر وخت مجلسونه مونږ مجلس می د 5000 نفر نه جات مجلسونه ونیول. او د پزمن تر څلګ مخامخ کېدل مشران خوندي مندي علما ما کې دا ول چې زموږ د تاسو چې ډیر مشکلات لرو په تعلیمي کې چې او ما یو تاوت دم د کندهار دولس کړ دی مالک دسته کله د کندهار ستې وټه کله سوم او سنای د معرفت سیستم په هیڅ ما جماعت پای ځوان د قابل د قبول څه دی ژوندۍ مثالونه زګر کوي چې کتا چې جړی فکر وکړي جړی ول سوال ډیر باندې فزول سوال دی تاوت له شاچی په نامه یو منځ کړه چې په دې کې درځر نفر اوسي او ځوانان بچان زولارم خپل هم تمې ویزټ وکړي الته وګرځي د جلسه وا ما ته خلک راغل چې موږ په دې ټول شاچی کې په نامه مکتب نه لرو او د شاچی په سی تلکیږي اته د معرف د معرف زموږ د اولادونو د معرف کتابونو کې خرڅېږي. نو ما دا تاوت کړی دی کله زه د کندهار استاد یو ټاکل سم زما به تحلیف د مراسم نه ورس اول مبارزه د تعلیم تربیه په بخش کې شروع کیږي. د هیڅ اثر مشکل نه لرم، البته دولت یو فرد يم چې اوسنۍ سیستم ماته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دی. د کندهار ما زه به د کندهار استاد يم او همداسې په نور ولایتو کې مشکلات درو هم کې دي ستونزې لرو. په کار ده چې آینده راتلونکي ولسی جرګه د نظام په بغل ودری از موږ نظام دی او په واقعیت باندې د نظام
شاشه
دولت
ملاتړ وسدلاس. صحیح، ډیر زیات مننه زمری علي احدی صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي. شورز ولري
ډیر مننه.
السلام علیکم. سلام ځوان سیاستوال زمری علي احدی او چې لکابل دولسي جرګې انتخابات کې برخه اخیسته ده. او زو کندوز ته د افغانستان د کندوز ولایت څخه یو بل ځوان کاندید عبدالغفور هوتک دی چې لمړی ځل دی دغه انتخابات ته درېدلې دی. دا انتخابات چې د اکتوبر پر 6 تر سره سول. هوتک صاحب مشال رادیو ته په خیر اغلاست.
سلامونه وی کی د تاسو درنو محترم اوریدم کو تاسو همکاران.
وعلیکم السلام. هوتک صاحب تر ټولو مخکې خوددار ته وایس چې هغه کومه انګیزه وه چې تاسو یې دې ته اړ کړاست چې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېږئ؟ څه پلان مو درلودی؟ په ذهن کې مو څه راوړي وه؟
منګا ولس کالا ولسی مبارزه په کندوز کې پیل کړې وه، د یو مدني ځوان له یو مدني فعال ځوان په شان او هغه مسؤلیتونه چې په تېرو کې زمونږ کورنۍ د ولس په باره کې درلودل، دې عام شو چې باید خپل د مشرانو په قدم باندې خپل پښې کېږدو او کار شروع کړو. د ولس ترمنځ و د فعالیتونو دوام تقریبا ولس کاله شو او په تخصص مندانو نه مو حمایت اعلان کوي او هغه به مو ولسي جرګې ته استول. د دغه انګیزې و چې ولس راټول شو، ولس وویل چې نه، دا دفعه باید تاسو خپله په خپل زمونږ په اراده باندې د ملت خولې ته د ملت کور ته لاړ
شئ.
د کارونو نتیجه ولس لیدلې وه.
شنو تک صاحب، تاسو د مدني فعال پیس باندې کار کړی دی، ټولنې سره آشنا یاست او خلک ستاسو سره آشنا دي، اوسنی نظام کې یا اوس چې کوم ډول حکومتداري روانه ده، په دې کې تاسو څه نیمګړتیاوي ویني او څه اصلاحات راوستل غواړئ که چیرې تاسو منتخب سواست؟
لا هم د دلی فعالیتونه کړي دي، دلته دولت کې هم پاتې شوی یم. کله چې زه د پارلمان ته راتلم نو ما د وخت شپه کاله ځوانانو چارو عملیات هم دنده درلودله. د دغو تجربو پاته او د دغو لاسته راوړنو لپاره چې موږ وکولی شو یو ښه کار ونیو، هم د دې وطن لپاره، د افغانستان لپاره، د کندوز لپاره په ناشونو دلیلو، نو دې ته عام شو چې باید ولسي جرګې ته
بل کندوز ولایت نسبی ناامن ولایت پاتې شوی دی، څو ځلې دلته توندې جګړې وسوې او ډېر مرګ ژوبله یې واړوله. د سولې په برخه کې، د امنیت په برخه کې تاسو څه طرحه لري یا څه کول غواړي یا څه ډول نظر لري په دې برخه کې؟
محروم شوائے گا فخر طرح لامے قبل چمن گئے ایاح سلم ہوا چما پخلا طرح کی نکلے گا دام وختن په وختن د دولت مسؤلینو سره هم په تېرو کلونو کې شریکه کړې وه، او بیا یو څه تازه کوله، او اوس هم د پارلمان دپاره مې هم هماغه طرحه چې صلحه په کې ده، ثبات په
کې،
او د بشر ناهیلینو دپاره په کې مسایل جوړ شوي دي. دا ټول هغه څه دي چې په دې طرحه کې له ما سره شته. خو یو څه به زه درته دا ووایم چې د صلحې دپاره اویا سلنه که د دولت اوسني امکانات خاص په نظامي قواوې د دولت د صحیح مدیریت سره تنظیم شي، نو د قدس صلحه له هلمند سره تفاوت لري. د هلمند صلحه کولی شي چې د مخدره توکو ځینې اړخونه په کې وي، د معافیا لاسونه په کې وي، د استخباراتي کړیو عمومي بحث ته مګر په قدس کې اویا فیصده خلک دې په اړه شوي دي چې د حکومت له ناپالل کړنو نه تللي دي، د مخالفینو په صفوفو کې او د عقل مخالفین هم راته وي، او د صلحې دپاره د مخالف کې جنګېږي او د دولت مخالفت سره هره ورځ خپلې ټولې قربانۍ ته چمتو شوي دي. دوی ته موږ د حل لارې ټاکلې دي. موږ عیا فیصده اوسنۍ قوه د قندوز د خلکو د ځورولو، د خلکو د ناامنۍ، د خلکو د بې عدالتۍ دپاره راوتې ده، نه د عدالت، نه د تعمیر، نه د صبح ته د امنیت لپاره. نو دې لپاره مو هغه غټ شاخصونه تنظیم کړي دي، د حل لارې ورته جوړې کړي دي. کولای شو چې په ښه مدیریت باندې ورته پیشنهادونه لرو، هغه مدیریتونه هغه برخو ته ښه مدیران راشي، نو امکان دی ولرو چې صلحه په کندوز کې نسبت د نورو ولایتونو ډېره زر راشي او ډېر په ښه امکانات ولرو. د کندوز عام ولس مخکې مدیر ته یادونه وکړه چې عام ولس مجبوره شوی ده، نو هغه کله چې د مجبوریتونو خلاص کې تبن خپل شرح تر اجي تلجو د افغانستان له ولایتونو چې د زراعت په برخه کې د مالداري په برخه کې اتیا کله مخال کې په دغه برخه کې د دوخ دي د اقتصاد شخورا لوړ قوي اقتصاد لري دی تقریبا د ټول افغانستان کندو له دې د فقر زمینه د محرومیت نه راپاتې شوی د نامې نه راپاتې شوی یعنی موږ دغه ولایتونو جمله نه چې موږ یې د پخوا د سل کلو تاریخچه د فقر وي بلکې موږ یې د لس د دولس کلو د فقر تاریخچه را جوړه شوې ده او د دې د پاکولو لپاره د ډېرې اسانې لارې چې د مرکزي دولت راورتو چې هم صلح راځي هم به امنیت وي هم به فقر له
منځه لاړ. ډېره زیاته مننه عبدالغفور هوتک صاحب چې مشال راډیو ته مو وخت ورکړي. ښه ورځ ولرئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کندوز څخه د افغانستان ولسي جرګې نوماند عبدالغفور هوتک. اوس یو ځل بیا ځو د کابل پر لور. میرویس ستانکزی ځوان ژورنالیست دی، لوستی کس دی، او د ده هم دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته درېدلې دي چې د اکتوبر پر شلمه نیټه ترسره شول. ستانکزی صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست.
سلام، وخت مو بخیر. تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه وخت ولرئ. ډیره مننه چې فرصت مو راکړ. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. تاسو په افغانستان کې د ژورنالیست په حیث پیژندګلوي لري، خلک تاسو د ژورنالیست په حیث پیژني، او تاسو د سیاست خواته غواړي چې راسي او ځان مو لسی جرګې ته کاندید کړي، نو هغه کوم انګیزه وه یا هغه څه پلان مو په ذهن کې راوړی وو چې خپل مسلک ته یو ډول تغییر ورکړي؟
او ډیره مننه. دوا بحث دی، یو بحث د شخصي ظرفیت لاره خدای زما ذکر ما سیاسي علوم کې لیسانس کړي په عامه اداره کې ماستری کړي دا یعنی رښتامې د غوانا او پټلیزم کې چې ما د ژورنالیست په څیر کار کول نو زما سره کار د سیاسي خبرونه سره وای یعنی زما فیلډ او زما رښتاو او زما برخه د غوانا دغه سیمه سیاسي علوم به تدریس کړي موله ولکه بحث د دې رل چانګیزه سواله د انګیزه لپاره باید ووایم چې کله کله فرصتونه د سیوی چې باید سړی ترې استفاده وکړي، ښه خلک باید ترې استفاده وکړي. که هغه د پری خود هغه فرصت څخه بد خلک استفاده کوي او متاسفانه هغه فرصت هم موږ ته پر یو ګواښ بدلېږي. د سیاست په ډګر کې موږ ولیدل چې یو فرصت لرو، دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړو. دا میدان باید تش پرې نه کړو، دا میدان باید نور ګونګیو بې جرأته او هغه کسان ته چې اکثرا د ملي مسایلو پر ضد درېدل هغې خلکو ته باید دا میدان پرې نه کړو. مافیا او ته پرې نه کړو، جنګسالاران ته پرې نه کړو دا میدان. نو ما دا څه وانګېرله چې د ژورنالیزم په ډګر کې کافي ډېر ځوانان او پیغلې روزل شوي دي، یعنی په هیڅ صورت بس ما ته شاید بل هر چا ته شا محسوس نه شي. ولې په سیاست کې موږ غندې ځوانان ته لا اړتیا شته چې باید را میدان ته سو تر څو دغه محیط د مافیا او جنګسالارانو او توپکسالارانو دوی څخه خلاص کړو. نو دا اساسي انګېزه و ده چې باید میدان ته شپرې نه کړو. د میدان ته شپرې خودل په خپل ظلم دي د خلکو په حق کې. نو د دې پر اساس باندې مرو دنګل د میدان.
اول سنګزي صاحب، کچیر تاسو د افغانستان ولسي جرګې منتخب سي دغه 2.5 غړي دي، نو په یوازې تن به آیا تاسو هغه اصلاحات چې تاسو په ذهن کې لري، هغه مفکوره، هغه به څه ډول پلی کړئ سي په یوازې تن باندې؟
دقیقا اکثر از موږ دوستان به چې نوماندان ولا طرح به انفرادي مطرح کول چې زه اقتصاد کې دا کوم، سوله کې دا کوم. ولې موږ اکثر نو تویل چې پارلمان د انفرادي کار ځای نه دی، فرد یوازې او انګیزه خلقولی سي. ولې ضرورت دا دی چې یو ټیم جوړ سي. خوشبختانه په 2015 یا سبان دغه نوماندان کې دا ځل تاسو هم شاهدان یاست چې تر نیمایي زیات هغه پیغله او ځوانان ول چې دغه سي لکه موږ هغه سي فکر درلود، زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې کړې دي، اخلاص لري وطن ته، وطنوالو ته، هیوادوالو ته، نوي فکرونه لري، نړۍ سره په ژبه پوهېږي. نو تا باندې په دغه پیمانه باندې چې نوماندان لرو، په دغه پیمانه ان شاء الله چې بریالي کسان به مرو. ولې حد اقل ما همیشه ویلي چې که لس فیصده یعنې شلو نه تر 25 دغسې کسان راغله چې زموږ له فکر سره همغږي ولري او ځوانان واوسي او نوي څه ولري، د ویلو لپاره برنامه ولري، تګلاره ولري، نو موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره یو ګروپ جوړ کړو. دا اوس همالا موږ د کافي ډېرو نوماندانو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ په تماس کې ولو، ټاکنیزو سیالیو نه د مخه هم په تماس کې وو، ټاکنیزو سیالیو په جریان کې هم په تماس کې ولو. ډېر زموږ ملګري دي، همفکر دي، که خدای وکړل دغه ډلې څخه لاس 15 بیا تر هغه لا زیات بریالي سوله. نو موږ تعهد هم دا دی چې لومړی به پر ټیم جوړونه باندې کار کوو، اساسات او مالسې به ټاکو، لومړی توبونه به ټاکو، د هغې پر اساس به توافق رامنځته کوو. که موږ وتوانېږو پارلمان کې هم فکره 40 ګروپ هم ولرو، حداقل 10 ولرو، نو موږ به بریالي یو. موږ به وتوانېږو چې خپلې برنامې هغسې چې غواړو هغسې پارلمان ته مسیر ورکړو، هغسې ولسي جرګې ته او د هغوی افکارو ته مسیر ورکړو، هغسې نور د نور اسهام مناسب کړو د ځان خواته.
سنګزی صاحب، تاسو سیاسي علوم لوستې هم دي او پر سیاسی اوضاع باندې نظر هم ساتي د سیمې په حالاتو خبر یاست. تاسو دا راوئ چې په افغانستان کې او سیمه کې د روان ناامنۍ چې ده دې ته د حل لار څه ډول شوډل کېدای شي، تاسو نظر څه دی یا تاسو به د څه لپاره په دې برخه کې بیا څنګه کار کوئ چې دغه سیمه کې په دې وطن کې امنیت راشي؟
دا کیسه له دوه آبادو موږ سره لیسو. یو هغه کوچنی دی یا هغه اساسي یو بحث هغه دی چې له منځه څه پیښیږي چې بالاخره ناامني را پیدا کیږي، او بل هغه لوی بحث دی چې هغه کې استخباراتي نیابتي جګړې او دا مسایل لري. ښه، ډېر خلک پر دې باور دي چې دا لویه جګړه ده، ډېره لویه ده، ډیزاین شوې ده، استخباراتي ده، د سیمې ګاونډي هیوادونه ته د نړۍ لوی هیوادونه ته کلاس لري، او دا په اسانه نه شي حل کېدلی، او د افغانستان غن درېمه نړۍ یو ضعیف هیواد یوازې کېدلی شي چې مفعول پاتې شي، دلته دا فعال نه شي پاتې کېدلی. ولې بحث دا دی، زه باید وایم چې دغه لوی استخباراتي نیابتي جګړې لپاره ولې باید افغانستان میدان اوسي؟ طبعاً چې دلته یو ظرفیت شته چې منفي کارول کېږي، طبعاً چې دلته یو مواد شته چې همدې جګړې لپاره کارول کېږي. دغه مواد چې شی را برابروي، دغه مواد بې عدالتي، قانون ماتونه، ظلم، ستم، نامتوازن انکشاف، دا مسایل دي چې دا مواد برابروي. د افغانستان په شمال کې تاسو جګړې نویت وګورئ، په کندز کې، په بغلان کې، بل ځای کې اکثره یې جګړې لپاره چې مواد برابر شوي دي، بې عدالتي او ظلم دلاسه. همدارنګه په جنوب کې ځینې ولایتونه دغه شته چې د جګړې لپاره مواد او یا بل اخر انګیزه چې پیدا کړي، داغه دغه بیا عدالت ده. که موږ توانیږو د متوازن انکشاف نه رانیولې بیا تر نورو برخو پورې، چې هغه ته باید قانون مراعات شي، عدالت مراعات شي، د زورواکو مخه ونیول شي، مافیا ماته شي، همدارنګه پر ملي ارزښتونو منندې او دا مسایل چې خپله عقده زیږوي دا بند شي، کېدای شي موږ ډېر لوی کار کړی په دې برخه کې چې موږ نور چاته د جګړې لپاره مواد ورنشو کړی. پاتې شو بله برخه چې هغه نیابتي استخباراتي جګړه ده. که موږ یو واحد دریځ، واحده ژبه، منطقي ژبه رامنځته کړو، موږ کولی شو په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړو. ولسي جرګه یو ښه ادرس کېدلی شو. ولی متاسفانه موږ په کار پوه او په ژبه پوه کسان ډېر کم درلودلی، حتی د ګوتو په شمېر هم لانه وله، نو هغه نه توانېدلی چې هغه وتوانېږي یو ظرفیت رامنځته کړي او بالاخره د نړۍ سره د سیمې هیوادونو سره یو ډیالوګ رامنځته کړي. ولی دا ظرفیت باید په ولسي جرګه کې موجود وي. او که احیانا دا ځل د کوم نماندان چې موږ ګورو د هغو څخه یو فیصدي کامیابه شي، انشاءالله ډېر ښه خلک به وي چې هغه به دا ظرفیت لري چې د نړۍ سره، د سیمې هیوادونو سره، او بل هر هغه چا سره چې په دغه جګړه کې یا په دغه قضیه کې دخیل دی، ډیالوګ وکړي. نو موږ هلته ډیالوګ وکړو، او دلته دغه عوامل چې دی لامل شوی چې د انګیزه جګړې لپاره لا قوي کې، بیا عدالتي، ظلم، ستم، مافیا، نامتوازن انکشاف، دا دلته ختم کوو. هلته ډیالوګ وکړو، کړئ زه فکر کوم چې په نسبي توګه به جګړه راکمه کړئ. شو
او بل پوښتنه ستانکسی صاحب، د ګاونډیانو سره به ستاسو تګلاره څه وي؟ یعنی هلته به تاسو د څه لپاره کمپاین کوي په ولسي جرګه کې چې د ګاونډیانو سره باید حکومت څه ډول روابط وساتي، پر کوم اساساتو روابط سره وساتي؟
اصل دا دی چې بهرنۍ سیاست کلن باید پر ملي ګټو ولاړ وي، او د هغه پر اساس ترتیب سي، تدوین سي، او دا مسایل پکې په پام کې ونیول سي. زموږ ګټې څه یې جوابي؟ متاسفانه زموږ ګاونډیانو سره تقابل دی حد کې ده چې په هیڅ صورت داسې وي نه تاسو کې نن ګل کېږي د ګاونډیانو کې چې موږ دوی وایو چې زاد موږ ملي ګټې د دوی سره ښې اړیکې جوابي. متاسفانه دوی په هر هغه مقطع کې د موږ سره په ټکر کې راغلي دي، هغه چیرته چې زموږ ملي ګټې باید حفظ شي. دوی هر هغه چیرته ګام پورته کوي هغه چې زموږ ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. شخصي اړخ نه انګیزه نه پر دی، او د شدیدن حساس هم د ګاونډیو پر وړاندې چې متاسفانه غوی اکثرا په ډیرو مسایلو کې موږ لپاره مضر ثابت شوی دی. ولی بیا هم په هر صورت موږ باید یو سیاست د ګاونډیو پر وړاندې ولرو چې په هیڅ صورت په ملي ګټو کې شاتګ ونه لرو، دا مو سره کرښې واوسي، په لویو مسایلو کې دوی سره ډیالوګ ته حاضر یاسو، بحث حاضر یاسو، د نړیوالو معیارونو پر اساس باندې اړیکو پالل ته حاضر یاسو. ولی په هیڅ صورت شاتګ باید ونه لرو. متاسفانه دلته یو منفي انعطاف زموږ په سیاسونو کې وه، اکثرا چې هغه حکومت کې مو، حکومت طالبان دي، مو احزاب کې مو، پولیسي جرګه کې هم ډېر زیات وره چې دوی حتی متاسفانه ځینې موارد کې جاسوسي تر حده مخکې ولاړ، او دا جرأت ورکه ګاونډیو ته چې دوی په ډېرو مواردو کې بیا نو داسې ګام پورته کړي چې مطلقا د موږ د ګټو سره په ټکر کې اوسي. زه فکر کوم چې که موږ یو همفکره ټیم رامنځته کړی شو، موږ به د ګاونډیو سره هم ډیالوګ ولرو، ولې د ملي ګټو پر اساس او د نړیوالو معیارونو پر اساس باندې. هر هغه څه چې نړیوال معیارونه د اړیکو پاللو کې حکم کوي، موږ هغې لپاره آماده یاسو، مګر نه دا چې موږ د خپلو ګټو د قربانۍ کولو په قیمت باندې د ګاونډیو سره اړیکو کړو. متاسفانه زموږ په سیاسي کې دغسې یو عرف حاکم و، دې عرف ته په هیڅ صورت آماده نه یاسو. ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو، مګر دا چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي واوسي او هغه ته پښو لاندې نه کړي.
ستانکزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې ستاسو ته دا ده، ځکه د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي، چې د افغان سولی په اړه، د افغان سولی پروسه اوس یو واري بیا را ژوندۍ سوې ده، یو واري بیا خبرې پر کیږي، د هغه لپاره ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې به د سولی پروسه څه ډول د بریالیتوب پر لور باندې وړل کېدای شي؟
خ خوشبختانه سول لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی. ځینې دا سرکونه لیدل کېږي چې موږ سولې ته نږدې ښیي. امریکایان ښه رول لوبولی شي. ښاغلی خلیلزاد دغسې یو کرکټر دی چې کولی شي تر ټولو ښه رول ولوبوي په روسیه کې. ځینې داسې د سولې برخه کې د طالبانو د سیاسي کمیټې د دین بدلون برخه کې داسې حوادث رامنځته شوي دي چې خپله ښیي چې موږ سولې ته نږدې کېدو په حالت کې یاسو. موږ فکر کوو چې وسلوال مخالفین امریکایانو سره خپل مشکل حل کړي او امریکایان په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ته بشپړ صلاحیت ورکړي کار وکړي. د کور دننه باید کافي انعطاف رامنځته کړو. هر ډول مضر عناصر چې د سولې پر وړاندې په حرامانه خنډ جوړوي هغه باید منزوي کړو او پرې نږدو چې غږ یې دې لامل شي چې بالاخره سولې پر وړاندې خنډ وګرځي. یا په بله معنا ووایم سوله په هره بیه ارزي. طبعاً چې سوله وي ډیموکراسي ولسواکي او نور ارزښتونه په خپله تحفظ مومي. نو زه فکر کوم چې د کور دننه باید ډېر زیات پراخ کمپاین وسي، ذهن سازي وسي چې ولس په یو اجماع سره ټول ولس د اجماع سره راسي او بالاخره د سولې لپاره هوکړه ولري. استثنا هغه مضر عناصر چې عملا هر وخت د سولې پر وړاندې او د نورو مهم مسله پر وړاندې خنډ جوړېږي هغوی ډېر کم دي. هغوی باید منزوي سي. امریکایان باید ښاغلی خلیلزاد کار ته پرېږدي او د کور دننه یو اجماع رامنځته شي. زه فکر کوم د سولې لپاره موږ به هغه ځایونو ته رسېدلي یاسو چې باید ورسېږو. انشاءالله ښه زیر به ولرو.
ډېر مننه میرویس ستانکزی صاحب چې زموږ سره مو په دغه خپرونه کې برخه واخیسته. مشال رادیو خوري د مشال رادیو نننۍ ځوانانو ژغ خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. نننۍ موضوع مو د افغانستان د ولسی جرګې په دغه تیرو ټاکنو کې د هغو ځوانو نمائندانو په اړه چې لوستې دي او د وطن یا د هیواد لپاره څه کول غواړي. د دې خبرونې وخت پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم. د دې وروسته به تاسو خبرې غړي واوري.
تو پکو تور دوانا پکلم بدل کری چنی تو پکو تور دوانا پکلم بدل کری چنو لجنگ مزڑ تور کری داس سو واڑو مو چنو زخم نالک تکور کری داس سو واڑو مو چمرا ٹول پیو کور کری داس سو واڑو مو چمو زخم نالک تکور کری داس سو واڑو مو